توزه و نفس توزه پر شماست. خوش آمدید.
ډیر زیات مننه نعیمی صاحب. دوستانو دا یو ساعت خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کی. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت وایي طالبان د جګړو پر مهال ملکانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په افغانستان کې د عملیاتو پر مهال د ملکانو د مرګ شوبلې ریپورټونه زیات شوي دي. روان خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه ورې خو په سر کې پام وکړئ. د دې سات څو مهمو خبرونو ته د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جنگ کې د ملکانو د مرکزوب له د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د امریکا له جمهور رئیس ډونالد ټرمپ سره د لیدلو په خاطر نن په متحده ایالاتو کې ده. خبرونو تفصیل. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جګړو کې د ملکانو د مرګ شوبلې د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کوي. دغه ماموریت داسې وخت پروند د څرګندونې کړي چې په کندوز کې یو شمیر خلکو او د ولایتي شورا ځینې غړیو امریکایي ځواکونه په یو هوایي برید کې د دیارلسو ملکانو په وشنې تورن کړي دي. په همدې تړاو د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت پرون شپه د خبرې ویاندې دیبرا ریچرسن بیان ازادي راډیو ته راولېږه. په بیان کې راغلي دي چې د کندوز په عملیاتو کې د ملکانو د مرګ شوبلې د اداو د ناتو غوڅ ملاتړ ماموریت تر ریپورټونو رسیدلی او دوی به ټول معتبر راپورونه وڅېړي. دیبرا ریچرسن ویلي همدا جمعه او شنبه طالبانو سره د افغان ځواکونو په ډیر ساعته جګړه کې چې یو وړوکی مشورتي ګروپ هم ورسره و د طالبانو په یو مرکز له هوایي برید وروسته پر افغان پوځیانو د طالبانو یو مرکز له هغې وروسته هوایي برید وشو چې پر افغان پوځیانو یې بریدونه کول. بهرنیو ځواکونو ویلي چې څلور نوي طالبان د کندوز په عملیاتو کې وژل شوي دي. طالبانو ادعا کړې ده چې 19 افغان او 15 بهرني عسکر د کندوز په جګړه کې وژل دي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وشل شوي او درې نور ټپیان دي. د بغلان د نهرین ولسوال فضل الدین مرادی ازادي راډیو ته وویل چې دغه نښته د نهرین د بازار په لویدیځه څنډه کې شوې ده. د هغه په خبره غیر مسؤولو وسلوالو د یکشمې په ماسپښین د ښار له یو دوکانداره په زور پیسې غوښتې دي چې ترمنځ یې نښته شوې. د آسیا د فوټبال جام د دروش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره مخ کیږي. د آسیا د 2020 کال د فوټبال نړیوال جام د غوراوي سیالۍ په ماليزیا کې پیل شوې دي. افغان ټیم تر اوسه له عمان او قطر سره مخ شوې چې دواړه یې بایللې دي. تر دې مخکې افغان لوبغاړي 2-0 له قطر مات شوي. له قطر سره تر لوبې وروسته د افغان ټیم روزونکي مجتبی فیض ریفری تورن کړ چې له افغانانو سره یې درغلي کړې ده.
چانسایی که ما داشتیم استفاده کردن نتونستیم و سه چانسی که خطر داشت یک چانس رفری برش داد چانسی که باید برای ما رفری میداد به مالکی که شد رفری ها باید در قضاوت خود باید صادق باشه متوجه کمیت خود باشه پشت میزبانی و پشت میمونی نگردن.
افغان دروش کلنه د فوټبال لوبډله داسې وخت د 2020 کال د آسیا د دروش کلنو جام ته د ورتلو هڅه کوي چې په کور دننه د فدراسیون چارې تر ډیره ځنډیدلي او له امله د لوبغاړو غږ پورته شوی دی. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي څو د امریکا متحده ایالاتو له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره وویني. نتنیاهو داسې وخت سفر کوي چې دوه اونۍ د اسرائیل تر ټاکنو وخت شته. د نتنیاهو دا سفر روس له هغې هم پلان شوی چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جولان په لوړو د اسرائیل د حاکمیت د رسمي پیژندنې خبره وکړه. ویل کېږي چې ټرمپ او نتنیاهو د نن ناوخته لیدنه به د هغه پټ رپورټ تر سیوري لاندې وي چې د امریکا د 2016 کال په ولسمشري ټاکنو کې د روسیې د لاسوهنه په اړه خبرېږي. خو نتنیاهو چې په خپل هیواد کې دننه د فساد له دریو تورونو سره مخ دی له ټرمپ سره د دې لیدنې په مټ به اسرائیلیانو ته وښیي چې له ډونالډ ټرمپ سره د ده اړیکه له امریکا سره د اسرائیل دی او رهبر تر ټولو غښتلی تماس دی. دا وینزویلا چارواکو اسوسییټډ پریس اژانس ته ویلي چې د رواني اونۍ په سر کې دوه روسي پوځي الوتکه د دې هیواد پایتخت کاراکاس ته رسیدلې دي. وینزویلا ته د روسي پوځي الوتکو نظامي چارواکو سفر د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي همکارۍ برخه بلل شوې ده. وینزویلایي مقاماتو تایید کړی ده چې په دې دوه الوتکو کې شاوخوا سل روسي پوځي سر روسی پوځیان هم شامل وو. روسیې په 13 دسمبر میاشت کې وینزویلا ته خپلې دوه اټومي وسلې لګدونکې جنګي الوتکې واستولې چې د اقدام د امریکا او د سیمې د یو شمېر هیوادونو سخته غوسه وپاروله. روسیا د وینزویلا له ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کوي او بل لور ته بیا متحده ایالات او یو شمېر اروپایي هیوادونه د یان ګوایدو په لویان دي چې ځان یې د وینزویلا ولسمشر اعلان کړی دی. او پرون د سربیا په پلازمینه بلګراد کې لسګونه نېشنلستانو د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د ناټو د خپلتیا له شلمې کلیزې یادونه وکړه. د ناټو د خپلتیا پر بلګراد د اته اویا ورځنی هوایي کمپاینو چې په نتیجه کې د سربانو په واسطه د کوزوو د البانیانو ځپل پای ته ورسېدل. پرونې لاریون د سربیا د توندلاري اپوزیشن ګوند لخوا ترسره شو چې کډونوالو د سربیا د پخواني رهبر رادوان کرازیچ په اړه د هاګ د محکمې وروستۍ پریکړه وغندله. د پخواني یوګوسلاویا د جنگي جرمونو خاص څېړونکو محکمې په هاګ کې 15 ورځې مخکې رادوان کرازیچ په جنگ کې د بوسنیا د سربانو مشرو په ابدي حبس محکوم کړ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. دفاع وزارت او ناټو تړون وایي طالبان د جګړو او عملیاتو پر مهال ملکیانو څخه د سپر په توګه استفاده کوي او طالبان بیا وایي چې خارجي او داخلي ځواکونه په بمباریو کې تر ډیره بیګونا کسان پنه کوي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمع باندې اجرا کیږي. بعض وخت داسې حالات منځته راځي چې دوی د دې ملکي وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکو باندې منداخ کوي، تیارو باندې منداخ کوي.
ولسی جرګه په کابل او د افغانستان په نورو برخو کې د هدفي وژنو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګندوي.
زموږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه وکړي ځان ته، دا چې دغه مشکل حل شي. دا ودي ورځ تر ورځ زیاتېدو دی، دا موږ خپل تن د تشویش وړ دی.
د کابل په بازارونو کې په غیر قانوني ډول د سیم کارتونو د خرڅلاو په اړه هم په همدې خبرونه کې اوریدل. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او په نړیوالو مسایلو کې اوري چې ایران وایي له لبنان د امریکا د بارنۍ چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې وساتي. پمپیو پر لبنان غږ کړی چې یادې خپلواک شي او یادې د ایران تر واک لاندې وي. دا هم د خبرونه په دوهمه برخه کې د انصاف په لټه کې د ورکشو عزیزانو د لټونونیس پروګرامونه هم خبرېږي. د افغانستان دفاع وزارت او د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت وسلوال طالبان ګرمبولي چې په جنگ کې ملکان سپر ګرځوي. دوی صلاحغې دا تازه بیان ورکړی چې په څو ورستې ورسو کې د افغانستان له بیلابیلو سیمو د ملکانو د مرګ شوبلې راپورونه خبرېږي. افغان چارواکي وایي په ځینو هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ شوبلې پیښې په جدي توګه څېړي او عاملانو ته سزا ورکوي. طالبانو تل افغان ځواکونه ګرم بللي چې د دوی په خبره په بمباریو سره ملکان هدف ګرځولي. سفی الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د نوی 1499 لمریز کال په پیل ورځو کې د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ملکیانو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. د دغو مرګ ژوبلو مسؤلیت وسلوالو مخالفینو په خاصه توګه طالبانو او د ځینو هوایي بریدونو په خاطر افغان او بهرنیو ځواکونو ته راجع کیږي. د ملکیانو د وژل کېدو په اړه تر ټولو وروستي راپورونه له کندوز، ننګرهار، هلمند او کندهار راغلي. رویټرز خبري اژانس د کندوز د سیمه ییزو چارواکو په حواله ویلي چې د امریکایي ځواکونو په هوایي برید سره 14 ملکیان وژل شوي. په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ ماموریت په همدې تړاو د یک شنبه په شپه په یو برېښنالیک کې ازادي راډیو ته لیکلي د کندوز په عملیاتو کې د غیر محاربو خلکو د وژنې د ادعاو په اړه راپور نه ترلاسه کړي او په تړاو به ټول معتبر تورونه وڅېړي. په لیک کې د غوښتنې ملاتړ ماموریت ویاندې دبرا ریچاردسن زیاته کړې چې موږ د ملکیانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره هر لازم اقدام کوو، د طالبانو برعکس چې قصدا د ښځو او ماشومانو تر شا پټیږي. د ناتو د غوڅ ملاتړ د ماموریت په برخنالي کې دا هم راغلی چې همدا جمعه او شنبه له طالبانو سره په 1.5 ساعته جګړه کې د طالبانو یو مرکز ورسته له هغه تر هوایي برید لاندې ونیول شو چې په افغان پوځیانو بریدونه کول. رویټرز اژانس بیا د ځینو هغو لاریون کوونکو خبرې هم راخیستې چې د شنبه په ورځ په کندوز کې د خلکو د وژل کېدو په خبرګون راوتلی وو. حاجی رسول چې له نورو لاریون کوونکو سره یو ځای د خلکو مړي کندوز ښار ته راوړي وایي نږدې خپلوان یې په هوایي برید کې وژل شول. د شپې یو بجې الوتکه راغله او دوی بمبار کړل. د یو کور ټول دیار سغړی شهیدان کړل. ټول زموږ خپل دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وسلوال مخالفین ګرام بولی چې په جنگ کې ملکیان سپر ګرځوي. دغه وزارت ویاند قیس منګل د یک شنبه په ماښام ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته د ملکیانو مرګ جوړه د زغم نه ده او د ځینو پیښو په اړه به جدي څېړنې وشي.
دا وایي ضربې اکثرا چې اجرا کیږي د دښمن په یو تجمو باندې اجرا کیږي. بعض وخت د سیوالات منځ راځي چې دوی د ملکی وګړي د کورونا امنیتي او دفاعي ځواکونو باندې منډه کوي، تیارو باندې منډه کوي. نو دلته چې څو د کشفي عناصر خپل فعالیت کوي، نو اکسلامل چیز کې منځ راځي په دې کې امکانات ډیر لږ شته چې ملکی مرګ ژوبله منځ راشي. ولدا قصدي نه دي، همدي نه دي، دا د یو صحوی په توګه کیږي، دا جدي توګه څرل کیږي او ملي نه پیدا کیږي چې چا دا کار کړی دی.
دفاع وزارت داسې وخت په هوایي بریدونو کې د ملکانو د مرګ ژوبلې د دقیقې څېړنې خبره کوي چې لنن شاوخوا دوونه مخکې افغان ولسمشر اشرف غنی له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملکانو د مرګ ژوبلې وضاحت غوښت. هغه ټینګار کړی و چې د ملکانو مرګ ژوبله د زغم نه ده او باید په راتلونکي کې د مرګ ژوبله صفر شي. اخوا وسلوالو طالبانو په هلمند کې د شنبه ورځې هغه 14 مسؤلیت په غاړه اخیستي چې پکې څلور کسان وژل شوی او یو ډیر شنور ټپیان دي. طالبانو ویلي چې چارواکي وژلي او ژوبل کړي. هغه څه چې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما توند خبرګونی پرولې او پرونی ویلي د ملکی حکومتي ادارو غړي ملکیان دي او وژلي جنگي جنایت دي. د ملکی وګړو د خوندیتوب او عدالت غوښتنې ډلې مشر عزیز احمد تسل د یک شنبه په شپه ازادي راډیو ته ویل د ملکانو جوبله ورستر بلې مخ په زیاتې دوده او د جګړې کېلې خواوي د هغوی ژوند ته د خبره هیڅ پاملرنه نه کوي.
د سفیر استانګزی پر راپور کې مو اوریدل چې د افغانستان دفاع وزارتونو د راتو د غوسملاتر ماموریت طالبان ګرمبولي چې په جګړو کې لاملکانو څخه د سپر پټوګه ګټه پورته کوي. طالبان بیا افغان ځواکونه او نړیوال ځواکونه تورنوي چې په بمباریو کې اکثره وخت پر ملکانو بریدونه کوي. بل نور تبع د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون په هیواد کې د هدفي وشنو په زیاتېدو اندېښنه خي او له حکومت غواړي چې د دغه وشنو مخه دی ونیسي. د دې کمیسون مرسیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه پر اساس ازادي راډیو ته ویل چې ورستر بلې په مرکز کابل ولایتونو کې د هدفي وشنو لمن پراخیږي. په ورته وخت کې کورنی او چارو وزارت وایي چې له کشفي او استخباراتي ارګانونو سره په ګډه کار کوي چې د دغه وشنو عاملان پیدا او د قانون منګولو ته وسپاري. په دې اړه جزئیات د رحمت الله افغان پر ریپورت کې دي.
په کابل ښار او د افغانستان په یو شمیر نورو ولایتونو کې هدفي وژنو خلک او د ملي شورا غړي اندېښمن کړي دي. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي بنسټونه باید د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره معقوله او دایمي حل لاره ولټوي.
موږ غوښتنه دا ده چې باید حکومت ډېر اساسي بنیادي توجه کړي شانته داسې دغه مشکل حل شي. دا ولي ورځ په ورځ زیاتېدو دی، دا مشکل تم د تشویش وړ دی، ملک د نگرانۍ وړ دی، ځکه ورځ په ورځ وضعیت نورم خرابېږي. من جوړښت خواته نه دی روان او وضعیت ورځ په ورځ خرابېږي، خصوصا کابل کې هم همدغه دی، ولایتو کې هم همدغه مشکل دی.
دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د کندهار، کابل، ننګرهار او خوست په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې هدفي وژنې زیاتې سوې دي. د دغو وژنو تر ټولو وروستۍ پیښه تېره ورځ په کندهار کې د ولسي جرګې د 16مې دورې د وکیل عبیدالله بارکزي وژنه وه. دغه وژنې په بېلابېلو لارو کله په موټر پسې د چسپکي ماینونو د نښلولو او مخامخ وسلوالو حملو په وسیله ترسره کیږي چې ډیری وخت یې عاملین په تیښته بریالي کیږي. که څه هم د دغو وژنو مسؤلیت څوک په غاړه نه اخلي، خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې هدفي وژنې د حکومت د مخالفانو، وسلوالو غلو او شخصي دښمنیو له امله کیږي. دا لومړی ځل نه دی چې په افغانستان کې د هدفي وژنو په اړه انتقادونه کیږي، بلکې له دې وړاندې هم په دې اړه د ملي شورا د ځینو غړیو، عامو خلکو او بېلابېلو بنسټونو شکایتونه سوي وو. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې د 1496 کال په پرتله په 1499 کال کې د هدفي وژنو ګراف راټیټ شوی وو. د دغه وزارت د ویندوی د دفتر سرپرست نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې په نوي لمریز کال کې د دغه وژنو د مخنیوي لپاره له اړوندو ارګانونو سره یو لړ پلانونه چمتو شوي چې په پلي کېدو سره به یې تر ډیره د پیښو مخه ونیول شي.
دا د فی وژنو د مخنیوي په خاطر د کورنۍ چارو وزارت د ملي امنیت ریاست سره د کشف استخبارات سره په ګډه باندې باندې کار کوي. هغه کسان چې هدفي وژنې په مرکز کې په ولایت کې ترسره کوي د دوی د کسان ونیول شي او د قانون منګول ته وسپارل شي. په نوي کال کې به هم موږ د اپراتیفي عملیاتو او د استخباراتي او کشفي برخو په واسطه به په دې برخه کې هڅه وکړو د دښمن هغه کسان تشخیص کو وینسو د خپل منګول ته وسپارو چې هدفي وژنې طرحه کوي او پلاره.
بلخوا د ولسي جرګې د کورونی امنیت کمیسون انتقاد کوي او وایي چې امنیتي کشفي او استخباراتي ادارې د کمو امکاناتو کمزوري مدیریت او وظیفوي غفلت له امله نه دي توانېدلې چې د هدفي وژنو د مخنیوي لپاره اساسي حل لاره پیدا کړي.
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نور کی چې دوت بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 1290 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه سره لدی چې په افغانستان کې د غیر راجستر شو سیم کارتونو کارول یو ستونزه ګڼل شوی خو بیا هم د دې هیواد په اکثر خارونو کې دا سیم کارتونه خرڅیږي. د افغانستان د بیلابیلو خارونو اوسیدونکو وایي د اکثرو جنۍ پیښو عمده لامل د همدغو سیم کارتونو خرڅون او کارول دي. د مخابرات وزارت بیا ډاډ ورکوي چې د شته ستونزې د حل لپاره تدابیر نیولې دي. دا راپور له خان محمد سین څخه اورو چې د سیم کارتونو د پلورونکو په غږ پیلېږي.
د کابل ښار پلوخشتي سیمه او پکې په غیر قانوني توګه د ناراجستر شو سیم کارتونو لیلام د دغه سیم کارتونو پلورونکو چې نغواړي نوم واخستل شي ادعا کوي چې دغه سیم کارتونه په مخابراتي شرکتونو کې راجستر شوي دي. دغه سیم کارتونو د راجستر لپاره پکار ده چې پیریدونکو تذکره او عکس ولري. خودلته یو کس کولای شي چې د تذکره او عکس پرته دغه سیم کارتونه په ډیر ارزانه بیه ترلاسه کړي. درویشت کلن حبیب الرحمن یو دغه سیم کارتونو لپیریدونکو ده.
اقتصادي تمام شي برمو
چند تمام
20 روپیه دانه 20 روپیه نمایندګر صدر په وته
خو متل دی چې وایي ارزانه به علت نه دی او قیمت به حکمت ده. دغه سیم کارتونه چې د کوم شخص په نامه ثبت نه دي د خاغون مندل هم امنیتي ارګانونو ته ګران او له دغه فرصت نه وړه ګټه اخیستل کېدای شي. ان دا چې د کورنیو چارو وزارت وایي داسې په سلګونو موارد شته چې ځینې کسان د همدغه سیم کارتونو په ذریعه ګواښل شوي دي. د کابل ښار اوسیدونکي عبدالرحمن له دې عمله داسې شکایت لري.
همه سیم کارت هایی که در شهر فروخته میشه این بسیار یک کار خراب است. قتل هر چی در این سیم کارت ها صورت میگیره، جرم هر چی در این صورت میگیره، باید دولت در یک اقدام جدی کنه.
د دغه سیم کارتونو په ذریعه زین انجونی او خزی هم زورول کیږي. د کاپیسا او بغلان وسیدونکو شکری او آزادی خپل شکایتونه له آزادی رادیو سره داسې مطرح کړل.
روز دمی تلفنم دمی خانه به چاج بود خواه آمدم که یک شماره زنگ آمد. این اوکی کردم گفتم تو کی هستی؟ ایچ همون تو سه معرفی نکرد گفتم. اینمی تو دروغ آرچی که در دانش آمد گفته رست نه. اینمی سیم کارت های بازاری را روپگی فروخته می شد. خواه ایره خواه کس می تانه بخره.
چند وقتیش از ولایت تخار در حالی که ما از ولایت کاپیسا هستم از ولایت تخار زنگ می زنم. زیاد مزایمت را میکنم.
دغه ستونزه دومره جدی ده چې د ملي شورا د غړو غږ هم پورته کړی دی. د ولسي جرګې غړي نظیفه زکی وایي دغه ستونزه څو وارې له مسؤولو چارواکو سره شریکه کړې او هیله یې کړې چې د دغه سیم کارتونو د خرڅولو مخه دې ونیول شي.
بارها ما له پارلمان صدا بلند کردیم، مسؤولین مخابرات خواستیم، همگی به سوالات دعوت کردیم که باید جدا پیشتی از سیم کارت ها را بگیرن که سیم کارت راجستر نشده اصلا
افغانستان باید نباشه بده. حسم وکړه د یو داسې مخابراتي شرکت نظر ولرو چې دغه سیم کارتونه بازار ته وباسي خو بریالي نشو. د افغانستان د مخابراتو وزارت د اترا یا د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وای په نږدې راتلونکي کې به هغه شرکتونه چې غیر راجستر شوي سیم کارتونه بازار ته وباسي مجازات کړي. د دې ادارې مرستیال انجینیر نقیب الله سیلاب په دې اړه د یوې کړنلارې د جوړولو او پلي کولو خبره کوي.
دغه رقم چې دا طرزالعمل وضع شوی ده موږ کوشش کو چې دا تطبیق کړو او د خلکو ته چې کوم ازار اجه د سیم کارتو له خوا پیدا کیږي دغه مخنیوی وشي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت هم له دغې ستونزې سره مخ ده. د یاد وزارت د ویاندوی د دفتر سرپرست نصرت رحمی ازادي راډیو ته وویل ډیر ژر به د غیر راجستر شو سیم کارتونو د خرڅلاو د مخنیوي لپاره اقدام وشي.
بعد صدها نفر برتان گفتم میتونم که توسط نمیستیم کارتا تعدید شده. ما تفاهم داشتیم با وزارت مخابرات و تکنولوژی معلوماتی و صحبت های مامجریان داره که به شکل بنیادی مشکل حل شود.
در کابل خار پا پول خشتی سیمه که چه زین کسان دغه ناراجستر شوی سیم کارتون پلوری لهمده لار خپل کورانه تا و رزنه خرز گردی. دوی دغه سیم کارتونه د ځانګړو اړیکو له لارې ترلاسه کوي او په ډېره ټیټه بیه یې له مخابراتي شرکتونو اخلي او هر سیم کارت د لسو افغانیو په ګټه په نورو پلوري.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب @ rfeerl.org.
د خبرونه په دې برخه کې صالح محمد صالح د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه لري.
بریتانوی ورځپاڼې ډیلی میل په خپله پرونی غنی کې د هغو دو امریکایي پوځیانو هویت په ډاګه کړی چې د جمعې په ورځ د افغانستان په شمال کې د پوځي عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. یو یې 29 کلن جوزف پی کولیت او بل 30 کلن ویل ډی لینسی نومیږي. د امریکا دفاع وزارت د جمعې په ورځ ویلي وو تر هغو چې د وژل شویو پوځیانو کورنیو ته احوال نه وي ورکول سوی د هغوی هویت نه اعلانوي. ورځپاڼې په لیکنې کې ویل سوي په روان 2019 میلادي کال کې په افغانستان کې د وژل شویو امریکایي پوځیانو شمیر څلورو ته ورسید. د ډیلی میل ورځپاڼې په حواله خو په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې 12 امریکایي پوځیان وژل شوي وو او دغه وژنې د افغانستان غوندې جګړه ځپلي هیواد ته د سولې د راتلو په هڅو کې ستونزې په ډاګه کوي. په مطلب کې لولو په افغانستان کې د نړیوال ائتلاف د ماموریت له پایله 13 کاله اوړي او دا مهال په افغانستان کې د ډیره امریکایي پوځیانو شمیر شاوخوا 400 زرو ته رسیږي. د امریکا د ځنګړو ځواکونو یو قومندان چې وژل شوی پوځي لینسی په قطعه کې غړیتوب درلود ویلي د لینسی پر وژل کېدو د د ملګري سخت خوابدې دي. د بدسل کې د چې د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ اداره هڅه کوي چې د مذاکرو لارې روانې شخړې ته حل لار پیدا کړي. د طالبانو د استازو او د امریکا د هیات ترمنځ د مذاکرو پنځم پړاو چې 14 ورځې دوام وکړ د مارچ پر 12 پای ته ورسید. که څه هم دواړو لوریو په دغو مذاکرو کې د پرمختګ خبر ورکړی خو نه یې دی ویلي چې کومه موافقه دې سوې وي. ورځپاڼې لیکي چې د امریکا دغه دوه پوځیان په کندوز ولایت کې وژل شوي دي. په کندوز کې روانو ناامنیو او پوځي عملیاتو د امریکایي ورځپاڼې نیویورک ټایمز پام هم ځان ته اړولی او په دغه ولایت کې د پوځي عملیاتو پر مهال د ملکیانو د وژل کېدو پر ادعاو لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلي چې په دې ولایت کې د لس ورځنۍ جګړې پر مهال چې د وسلوالو پر ضد امریکایي سرتیرو او افغان متحدانو یې پر مخ بیوله د 14 ملکیانو د وژل کېدو خبر ورکول سوی چې ویل کېږي ډیری یې ښځې او ماشومان دي. ورځپاڼې د افغان مقاماتو په حواله لیکلي دغه ملکیان د شنبې په ورځ په هوایي حملو کې وژل شوي دي. د امریکا د پوځ یو ویان دا حمله تایید کړې خو د ملکیانو د وژل کېدو ملامتي پر وسلوالو طالبانو اچولې ده. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکي تر دې مخکې د جمعې په ورځ په ګلتېپا ولسوالۍ کې دوه امریکایي پوځیان او د افغانستان د ځانګړو ځواکونو څلور سرتیري د ګډو عملیاتو پر مهال وژل شوي وو. د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما په یو وروستي راپور کې 2013 میلادي کال د ملکي افغانانو لپاره خونړی کال بلل سوی وو. راپور وایي په دې کال 3804 ملکیان وژل شوي چې تر 900 زیات یې ماشومان دي او دا د 2012 میلادي کال په نسبت 11% زیاتوالی شي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملکیانو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو په ځواب کې له امنیتي مسؤولانو د وضاحت غوښتنه وکړه. ولسمشر غنی یوې غونډې ته په خبرو کې وویل چې د ملکیانو مرګ ژوبله نوره ورته د زغملو وړ نه ده. د کندوز ترڅنګ له میدان وردګ، غزنی، ننګرهار او پکتیکا ولایتونو څخه هم په وروستیو کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکول سوي دي.
ایران ویل لبنان د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو له غوښتنې سره سره به دوی له لبنان سره اړیکې پراخې کړي. مایک پمپیو لبنان ته په خپل روسي سفر کې د دې هیواد مشرانو ته ویلي چې یو انتخاب دی وکړي، یا د خپلواک اوسي او یا د پریک دی چې ایران او حزب الله ورته راتلونکی وټاکي. د مایک پمپیو د دې څرګندونو په اړه ایران پرون توند عکس العمل ښودلی چې بشپړ جزئیات د سفیر استانګزی په ریپورت کې اورو.
د ایران دولتي ټلویزیون راپور ورکړی، تهران وایي له بیروته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د غوښتنې سربیره چې دوی پارونکي او لاسوهونکي یاده کړي له لبنان سره اړیکې پراخوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی پرون د پومپیو خبرې رد کړي او ویل چې متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د خپلو ناکامیو په خاطر د ویرې زړې وسلې ته لاس اچولې، څو خپلې پالیسۍ په نورو هیوادونو تحمیل کړي. قاسمی دا خبرې په یو ټلویزیوني بیان کې وکړي. هغه ویل ایران د لبنان ملي حاکمیت او خپلواکۍ ته درناوی لري او تر خپلې وسې په لبنان کې د یووالي د ساتلو او له دغه هیواد سره د خپلو اړیکو د خوندیتوب په خاطر هڅه کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د جمعې په ورځ لبنان ته تللی و او دا هیواد یې وهڅاوه چې له تهرانه واټن ونیسي. پومپیو چې د منځني ختیځ څو هیوادونو ته د ایران په وړاندې د ملاتړ د جلب په خاطر سفر کړی وویل سپینې وایم، لبنان او لبنانیان یو انتخاب لري، یا په میړانه د یو خپلواک ملت په توګه مخته لاړ شي، یا دا چې د ایران او حزب الله تورو هڅو ته اجازه ورکړي څو یې راتلونکي ورته وټاکي. حزب الله ډله چې په لبنان او سیمه کې پراخ نفوذ لري، په لبنان کې له دیرشو وزارتونو درې په واک کې لري او د دغه هیواد په سیاست کې هم خبره ښه چلیږي. حزب الله ډله په 1920 کال کې د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب په مرسته تاسیس شوه. له ایران سره په ګډه دغه ډله په وروستیو څو کلونو کې د سوریې په کورنۍ جګړه کې ښکېله ده او د بشار اسد رژیم د مخالفو ملیشه ډلو او داعش یا اسلامي دولت ډلې په وړاندې جنګیږي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند بهرام قاسمی دا هم ویلي چې حزب الله یو قانوني او منل شوی ګوند دی او پومپیو څنګه کولای شي دغه څرګندونې وکړي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ هغه وخت زیات شو چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ تیر میلادي کال له ایران سره له اټومي تړونه امریکا وایستله او ورپسې څو واره په دغه هیواد کلک بندیزونه ولګول.
Of great happiness for me that the Nobel Committee has selected me.
Britain is one of the most successful.
La Europa tar America.
La reaction of the country.
Ye hukumat zimmedwari.
La Asia tar Australia.
Mir.
Ortaya çıkan sonuç.
Azadi radio vavrayi. Avzan khabar kray.
په متحده ایالاتو کې دوه کمپنیانې غواړي چې یو ستر او منفرد کمپیوټر جوړ کړي. په دې اړه له اسمت ساروانو ورو
انټل کمپنی او د امریکا د انرژي وزارت غواړي چې د یو بل په مرسته یو ستر کمپیوټر جوړ کړي. دا کمپیوټر به په یو ثانیه کې د یو اگزافلاپ پروسس قدرت لري. هر اگزافلاپ په یو ثانیه کې د یو میلیارد واري میلیارد معادل دی. تمه ده چې دا ستر کمپیوټر تر 2021 میلادي کال پورې بشپړ او بازار ته وړاندې شي. له دې ستر کمپیوټر څخه به په بیلو بیلو څیړنیزو برخو کې کار واخیستل شي. د انټل کمپنی او د امریکا د انرژي د وزارت ترمنځ له شوي قرارداد سره سم به د دې کمپیوټر پر جوړولو 1500 میلیون ډالر ولګول شي. دا ستر کمپیوټر به هم په دودیز ډول پروسس کولای شي او هم به د ساینس او ټکنالوژۍ د دنیا ناحل شوي معماګانې او ځینې ستونزې د مصنوعي ذهانت له ټکنالوژۍ څخه په کار اخیستلو حل کولای شي. له دې کمپیوټر څخه به د ستور پیژندنې، طب او د نویو موادو په کشف کې کار اخیستل کیږي. همداراز ویل شوي چې دا ستر کمپیوټر چې ایرورا نومیږي د سرطان د درملنې، اقلیمي چارو او د ځینو سختو او لاعلاجه ناروغیو د درملنې لپاره کار واخیستل شي.
ژوند آزادي
خزینه تر اجازه نور کې چې دوی بلش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شریعت
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په ځمکه کې نو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه ازادي راډیو یو زر دوه سوه شپږ نوي منځنۍ څپه او اف ام سل اشاریه پنځه څپه خبرونه په دوهمه برخه کې او په دوهمه برخه کې دوه ونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او د ورکشو عزیزانو د لټون ونیس خبرونه اوریدل شي. خو تر هغه مخکې پام کړئ د افغانستان سیمې او نړۍ د څو مهمو خبرونو لنډیز ته. د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت وی په جګړو کې د ملکانو د مرګ شوبل د خوندیتوب لپاره ټول لازم اقدامات کیږي. په بغلان کې پرون له غرمې وروسته د غیر مسؤولو وسلوالو په نښته کې څلور کسان وژل شوي او درې نور ټپیان دي. د آسیا د فوټبال جام د درویش کلنو په غوراوي سیالیو کې افغانستان سبا له نیپال سره لوبه کوي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو نن امریکا ته ځي او دغلته د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره ویني. د وینزویلا چارواکو سیشور پریس ته ویلي چې د روانې اونۍ په سر کې دوه روسي الوتکې چې سل پوځیان هم پکې وو د دې هیواد پایتخت کراکاس ته رسیدلې دي. او د پرون او د سربیا په پلازمینې بلګراد کې پرون لسګونه نېشنلستانو د پخوانی یوګوسلاویا په جګړه کې د ناټو د ښکېلتیا له شلمې کلیزې یادونه وکړه.
د انصاف پلټکی
یو چاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشبلو یاغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کوټه راځم.
دومره زوري دلې ما کنه په دې کار کې چې نمې څوک دفتر مخ کې بری دي نمې څوک ما پرې دوري خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشتل
خو مسؤلین څه وایي
کوټه ازري په ویډر کوې ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه خان محمد سین بیا هم ستاسو په خدمت کې مو د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوري چې د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې سرخوونکی ډاکټر عبدالرحمن ازادي رادیو ته ویلي چې دوی په دغه لیسه کې د خونکو او درسي ټولګیو لستونز سره مخ دي. دغه ستونزې مو د پوهنې لمارستیال وزیر خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره هم شریکه کړې ده. لومړی به د ډاکټر عبدالرحمن او ورپسې به د خاغلی شینواری خبرې واوري.
د انصاف په لټه کې
خو استاد زبه پښتنه کوم او ته به ځوابونه راکې زما د بیل بیل پښتن خو خو رور نوم دې سده او د کومه ځای د ټلیفون کړې؟
محترم زما نوم ډاکټر عبدالرحمن ده د پکتیکا ولایت جان خیل دی ولسوالی د مرکزی لیسې کې د ابتدایي سر معلم یم.
مشکل سو
د موږ دغه ستونزه ده چې موږ په د مرکزی لیسې کې ټول نه درس کا تشکیل را کړی دی استادانو.
ما ټول تشکیل څومره دی چې تاسو ته نه درس در کړی؟
ټول تشکیل نه درس را کړی نه پیغام خو په نورو لیسې کې شپېته کسان هم یا هم د موږ تشکیل نه درس کا د په نه درس کا کې مو دریسر مکمان دی سپاغ ملازمان دی او یو معمر دی لیسی ده یو تابلدار ده یو ولس نپره چلا ندیم سو سچه وقتی جی یوی نپره پاتا کیگی کس نونس نپره پاتا کیگی خوون که ون نپره سپاغ نپره ملازمان لرو دی مکتب خدمت که سفاکاران
تاویل چی دی نه دیر شنا سفاکاران او اداری کار کون که چی داتی منفی که نو سو پاتی کیگی ده درس ده پاره
نونس کسان پاتا کیگی
ده نونس کفایت نکی؟
نونس کفایت نکی مگ دی ساگردان و تی داد اله سوا شپ اتیا نه پراده
پاره سوا اتیا په سو سیمفونو کې
لا اول سیم په سر درته وایم اول سیم څلور شو بیا لرو دوه مانم دغه شکل باندې درې مانم دغه شکل باندې څلور مانم مانم دوه شو بی دي و مانم دوه شو بی دي په الف او په با باندې او نم دوه شو بی ده لسم یو لسم دوه لسم یو یو شو بده.
نو دغه سیمفونه چې ډیر دی او معلمین کم دي ستا په نظر نو دغه چاره څنګه په مخ وړی؟
چاره موږ په د دی رقم باندې په مخ ووسی یری دا مکتب دوته مکړه ده لا ولا تر شپغم نن سهار لمخ تدریس کوو او لوما تر دولسم یا بعد له وخت ما سپین تدریس کوو
دغه معلمین چې د سهار لخوانه تدریس کوي آیا دوی د مسپخین لخوانه تدریس کوي
ماسین لمخ بیا یا د کوزامی په حساب باندې ځین استادان نغه را سره کی اغه کوزامی سپاګ میاسته هغه ورکړې سپاګ میاسته کله د دریو میاسته ماس پیدا کی په کوزلام کی کله د سپاګ میاسته پیدا کی د ځین استادان اوسم د دریو میاسته ماس مخسر په ریاست کې نه د اجرا سوي
تا ویل چې زده کون کی ډیر دی کنه او خون کی کم دی نو په یو صف کې سوسو کسان کی نه ولې دی
دا سیمپونه لرو چې په نن سیم کې مې یو څلص نه پرم مخ کې نه ولې دی او پنځه یا مون کې نه ولې دی
نو اصلي سټانډرډ څه دی چې باید څو شاګردان کینی په یو صف کې
اصلي سټانډرډ له اوله تر دریمه پورې د مخ ته د پنځو کسان په تشکیل کې دی ماری په لایق را کړسوي دی چې کوم وخت پیدا د پنځو پرسو باید بیا په دوه شو به و ویل شي او له سلرم نه بیا تر دوه باید تر ډیر څو کسانو پورې اضافه په شعبه کې
نو دا استادان چې کم دی او زده کوونکي ډیر دي څومره مشکل پیدا کړي
دومره مشکل پیدا کړي د خېز زموږ له خپل تدریسي بهیر څخه نه یو راځي ځکه شاګردان په یو سیم کې ډیر وي استاد کورم سي اخز نشي کړای یعنی سلو نه پروته چې ارت مره استاد کوي دا اخز فکر نه کوم چې شاګرد اخز وکړي
دغه ستونزه تاسو والی سره مطرح کړي یا د پوهنې رئیس سره مطرح کړي
پوار ور باندې مخ را کړې په خپل مخ د مغلا امیر سره د دانخیمه د ولسوالۍ له عمومي امیر سره مخ را کړې له رئیس سره مم مار ته ما له پکتیکا ته تشکیل ورته سوې موږ رسمه څنګه د عمر نه لروسي د دې تاسو د ستونزې ته د الله را پیدا کو او د پاکو
خاص تاسو ستونزې به ورسو د پوهنې د وزارت د مقامات او غوښته به ورسو
مننه او استاد یو خبره کوم به نه غواړم د دغه تر څنګم د تعمیر دوه بلاک ته لرو چې شاګردان ډیر دي عین د ډیر موږ چې مجبوریت لرو د آباد له وخته چې موږ درسونه دي په دغه هم دي چې موږ ځای د عمر نسته په عین تیم باندې د ټول نسو جذبه ولای تر څنګم د تعمیر مشکل هم شته
ښه ما درته ویل چې دا به د پوهنې له وزیر یا کوموین سره شریک کړو چې دغه مشکل ته د حل یو لاره پیدا کړي
مننه
د انصاف پلټکی
دغه ستونزه مو د پوهنې لمارستيال وزیر خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری سره شریک کړه جناب شینواری د پکتیکا ولایت د جانیخیل ولسوالۍ د مرکزی لیسې نه د عبدالرحمن په نامه یو خون کې ازادي رادیو ته ویلي چې په دغه لیسې کې لکلونو کلونو راهیسه د خونکو او درسي ټولګیو لکموالي سره مخ دي د دې ستونزې حل ته کوم تدابیر چې تاسو لرئ مهرباني وکړئ په حق لیسو وایي
د کتاب کوم څه لسنین ګلو مکتبونه صاحب په څل د زړه په توګه شروع او و دې څل نور هم قرارداد یې شروع شوی چې دا قرارداد یې ان شاء الله نصاب کول ورته ستونزې اولین ځل لپاره اساسي طور حل شو او دویم د مکتبونو ستونزه خو تاسو تاسو ته ځل موږ په مرکو کې ویل چې جلالنار مشر د شپږ زره خوندي او د جوړولو تصمیم نیول چې د 2000 لپاره پیسې پیدا شوې دي کار یې عملاً شروع دی او د دې پاتې لپاره ان شاء الله د ډونران سره په تماس کې دي چې پیسې پیدا شي او د معلم ستونزه تر اوسه لا نه ده حل شوې متاسفانه تیرو کلونو کې 15 کلونو کې یوازې 8000 بستونه موږ سره کړې شوې د 10 کال کې 4 کال موږ 10000 نو بستونه ضرورت لرو نو په دې کې شرط د دولت د رهبرۍ دا ده چې د پوهنې وزارت د خپل ارقام او معلومات دقیق کړي او سم دي کړي دا غن اورست نه یو بسنه راځي نو څنګه کار زمونږ ډیر تمرکز پدې دی چې دا د خپل ټول کارکونکو ټولونکو مامورینو معلومات تر ارقام د پېمچک معلومات واخلو چې د پنځه چک پوښو چې هغه شکونه چې د معلمانو په خلیتو بیا نه موجودیت موجود دي چې عارف شي ان شاء الله دغه ستونزه به حل شي په موقتی حل لپاره موږ به لار لرو چې د حق او زحمه خون کولار نه دا ستونزه حلو په دې حساب دا درې وړه ستونزه به دا کال کې تر ډیره حل حل شي
شینواری صاحب د پوهنې وزارت په اعلامیو کې راغلی چې دا تل زر نه خونکو یو پیشنهاد جمهور رئیس ته وړاندې کړي آیا دا کمبوتات هم دومره دی او د دې استخدام به کله شروع شي
ها همدغه خبره وه هغه صرف لږ دې ته متل دي چې دغه د ارقامو کروالی دقیق شي بیا رئیس صاحب جمهور مونږ سره وعده کړې انشاءالله اتل زره بستنه منظوري اتل زره نه زمونږ ضرورت ډېر دی
ډېر زیات تشکر
مننه
د انصاف په لټه کې
درنو اوریدونکو وام اوریدل چې د پکتیکا ولایت د جانی خیل ولسوالۍ لمرکزی لیسینا ډاکټر عبدالرحمن آزادی راډیو ته ویلي چې دوی لکلونو کلونو راهیسه د خونکو او درسي ټولګي او لکموالي سره مخ دي او د پوهنې مرستیال وزیر خاغلی ډاکټر محمد ابراهیم شینواری وویل د دغو ستونزو د هواری لپاره تدابیر نیول شوي پروګرامونه او پروژې د پلي کېدو په حال کې دي او شته ستونزې به یوه په بلې پسې هواره شي درنو اوریدونکو که تاسو هم کوم ستونزه ولرئ او قانوني حل لارې ولري له آزادۍ راډیو سره شریک کړئ د ټلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0
د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو سلام خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د خوښې پروګرام یعنی د ورکوسو عزیزانو د خبرونی وخت را رسیدلی چې زه تایر وشانه تاسو ته وړاندې کوم نو تر ارڅه د مخه د نیوی کال مبارک درته وایم او خدای دې وکړي چې دا کال افغانستان کې د سولې او امنیت د منسرتلو او په دې برخه کې د خلکو د هیلو د ترسره کېدو کال وي ګران دوستان د دې خبرونی په سر کې بیا هم لکه د تل پشان لومړی د ځینو پیدا شوي عزیزانو پیغامونه خبرو چې ورسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه خبره کړو چې د خپلو ورکو خپلوانو او دوستانو د پیدا کېدو په لټه کې دي مخکې له دې چې دغه پیغامونه خپاره کړو بیا هم د درنو اوریدونکو څخه هیله کوم چې د پیغامو د ثبتولو په ترڅ کې لطفا خپل بشپړ نوم او ادرس او همدارس د خپل رکسوي عزیز او دوست پوره نوم عمر او نښې نښانې ووایست نور نو ستاسو وخت نه نیسم راځي چې د پیدا شویو کسانو پیغامونه په ګډه سره واورو
سلام علیکم د ازادي رادیو کارکونکو تر ټولو ته سلام وایم ما د سلام زده کندوز د ولایت د قلایزال د ولسوالۍ سره خبرې کوم په اړه کې یو ورور د دل پر اوله باندې یو پیغام پریښو د ازادي رادیو ته چې ما یو عامه زما نیکه او چاته په بخښش ورکړو چې هغه دوه ورونه و د تیرې د ولسوالۍ و د ظاهر شاه بابا په وخت کې هغه نه درک سو کدا غو کوم وارثه پاتې موږ ته په دغه شمیره زنګ وی هغه شمیره ما ونه کړی چې زیونې سم نو زما شمیره دغه د کډغ ورور ما زغوري ما شمیره دی ونی سمات د زنګ وی په دغه شمیره 0 0 3 1 0 1 شمیره بیا وایم 0 0 3 1 0 1 دغه ما شمیره د کډغ ورور ما زغوري ما ته په دغه شمیره زنګ وی د ما نشر دی درې څلور واره پر دوی کې نشر کی چې دغه ورور ما زغ واوري په دغه شمیره ما سره اړیکه ونیسي د خدای په امان سلام کو
السلام علیکم دا خبر روزګان ولایت هاود له سولې څخه کوم هغه سړی چې به خبرې کولې چې زما د پنځو کالو زی ورکلی ام په جبا ګونګای دی په غوږو کندې هغه لک پیدا شو دی روزګار ولای دی او د ورسوالۍ څخه خبر کوم ما نوم مصطفی دی ما داش مهرا ده زنګ مې راته ور خپلار دی 02 02 15 1 2 5 بلش مهرا ده 02 02 15 1 2 5 هم دې شمیره ته زنګ مو خې عزیز مشتره ده په یو ځای دی دا د خپل ځای بولې کابل لري او کابل کوي ټول وخت نن سم السلام علیکم
وعلی السلام علیکم از دولت ملچا د کندهار د پنځوي د ولسوالۍ څخه خبرې کوم زه د کرزی اول کال او کدوم کال و د کور څخه راوتل یم کښنه ځکه چې ما خبرې و د غنوي زدا کډو بارو په واکه کې جنگونه و ان زما څخه خپل کور کښنه نو یان ټول قربان ورکړي هر څوک سم پاک معلومات لري په دغه شمیره د زنګ زما د ټلیفون شمیره ده 0 1 1 0 5 5 2 1 دغه زما د ټلیفون شمیره ته هر څوک ما د په دې شمیره د زنګ وي خدای په مان د ازادي راډیو ته خبرمنه
ګران اوریدونکو داوه ستاسو د ځینو پیدا شویو عزیزانو پیغامونه خدای دې وکړي چې ستاسو کوم عزیز دوست یا آشنا په هغه کې شامل وي اوس به هم راسو د هغو اوریدونکو پیغامونو ته چې د خپل عزیزانو او دوستانو په لټه کې دي.
وعلیکم السلام علیکم، مانو پریالی د کندهار ولایت څخه سره دا پیغام پریږدم. دا ما د خانزي د خلیل په نامه د نوزاد ولسوالۍ د حاجی خدایزاد دی دی چې ډیر وخت مخکې د کور څخه ورسول کې څو پاره معلومات لري دا چې تور یان ځوان دی بری فاجعه ده یا څو پاره معلومات لري حتی لا غوري داسته زما د ټلیفون څخه مې راځي زما سره اړیکه ونیسي. صفر وستاو یو جیش اچھا نسل ویش یا صفر و صفر صفر درې یو اته صفر څلور نه یا زموږ د ټلیفون شماره ده که هر څوک پر معلومات لري په اړه زما سره تماس ونیسي. دا څنګه د ازادي رادیو څخه ډیر مننه.
السلام علیکم زده ازادي رادیو اور دین ټول سلام وایم. ما نوم عبد الله دی، د ایمن ولایت د نهر سرای د ورسوالۍ څخه د نهر سرای د درس څخه د پنجاب کلاته نږدې څخه ځان درته وهم. چې یو الک مورس کال عمر لري، نومي محمد ګل دی، د مخ یو غاشه وتلې دی، د سلطان محمد زیدی. هر مسلمان مور چې په دغه حق له معلومات لري مرتلي په دغه شمیرو باندې زنګ ووهي. 0 0 8 1 5 5 3 5 بل شمیره 0 1 0 5 5 9 دا شمیره بیا تکراروم. 0 1 0 8 1 5 5 3 5 بل شمیره 0 1 0 5 5 9. هر مسلمان چې په دې حق معلومات لري مرشدي په دا شمیرو باندې زنګ ووهي او خپل شمیره ترلاسه کړي. وسلام.
السلام علیکم، مرنه کورک دی دا یو اجر لسم کال دی، اجر لسم کال دی دا ایراد باندې کې جز خرڅوي د جز سره ورکو او سید سره د مړه کړک مالې ژمې نه دی ژوند دی نه نه یم کلا دی نو په مخه تاب تی پر لاسه تاب تی را تاب نه لا جز دی دا ورو دا یو لا کم دی دا بل ورو دا نه کې بلا دی بل ورو دا زور دی بل ورو دا منزور دی بل ورو دا بشیر دی. سپر و سپر یا څلور یا نه یا شپاس یا کینځه کینځه یا ته یا څلور یا سپر و یا سپر یا درې یا شپاس یا نه بیا یو بیا دوه بیا پنځه بیا دوه بیا بل شمیره ده 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
درک معلوم شي هیڅ درک نه معلومیږي رات واده کې جسمه څو نه مینه مطلب دی دا عمر وای او د ولس کار یې ځای دی رقم کار دی چې ورک دی هم پر مخ تپلې هم پر لاس تپلې نو ښه ته نن
سلام علیکم زه عبید الله ارمنیم د تیم د بلوچستان کوټي خانزي ضلع پښین او خانزي وښیدونکم دا مال زه د کراچۍ څخه غایزم ازادي رادیو ته ډیر پمن او په احترام باندې د پیغام ریکارډوم په دې هیله چې ما دا پیغام به نشر کړي او څنګه چې بیا هم د نور کلو په شان چې کوم زموږ ورک عزیز چې د جمعه خان اکا زوی دی د غنی په نامه دی تقریبا د واتو کال صدر کورونا درک دی کار مسلمان ورور ته د غنی پاک معلومات یا غنی په خپل از ما आवाज اوري نو موږ دې پر دا نمبر ټلیفون راو کی کینی تاسو باور وکړئ چې مور پلار کورونا مرټول اجازه ډیر په خپي چې تقریبا د واتو کال صدر د کورونا درک دی هیڅ پته نه لګیږي هغه څوک د غنی پاک معلومات لري یا دې په خپل از ما आवाज اوري پر دا نمبر ټلیفون راو کی نو ډیره مهرباني به نمبر دې زماغه صفر درې یو شپږ اته صفر یو ډبل صفر یو و یعنی شمېره یو ځل بیا تکراروم صفر درې سوه شپږ اتیا سل ولس ډېره مهرباني وسلام په احترام د پیغام د نشرېدو په هیله
السلام علیکم ابو حسین بابل ولایت تصادی لفالی و شدون کرم مو یو د سمی ورکازی ورتوی دا کچا د پاتوی کلودی نو د کلی دا د عبدالرحیم کاکازی دا مپدر اسمارا دی زنگوی دا دیر وقت کلی چی ورک تا پلار نوری دیر پزهیر دی سپر اویا فلور یو شپاگ سپر دوا سپر دری پدر اسمارا دی زنگوی دیر منانا
بلې السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ما یو ورور دی جانان په نامه دی تقریبا 15 کال کې د خپل کور سره غره کړی. د باسن بنا کاوی کا بشاد ذکر مسجد د بشول فاری او شهرو کې ناجر وخت یې د کور سره غره کړی. هر مسلمان ورو کړه د پټل معلومات کړي د خپل سما ځاګه او د تاسو د شنو د ماته باندې وي. سپار اته جنز دې توارنن اته شپاس دا دې اجر کړم سما دا هیله سما دا پیغام بشتي. سلامونه نیکې هلی د ازادي رادیو ټول کارکونکو هوریدونکو ته وایم. زه عبدالصمد خاکسار د هلمند ولایت څخه می تماس سرنیولې دي. زما د ماما زوی چې د روزي خان په نامه دی خو نوم یې روزګۍ مرور ته وایو. یو چا اعلان کړی دی په بل پروګرام کې چې زموږ سره را سره دی که هر څوک که پاکړه معلومات لري یا اعلان کړی هغه خلکو ته مصطفی غشمیره د زموږ سره اړیکه ونیسي. 0 ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ما بلش میاره ده سپر اوه سپر اته اتیا سوارلس لس بیا یو زلی وام سپر اوه سپر اته اتیا سوارلس لس. السلام علیکم و رحمت الله و برکات و آزادی رادیو سم ډیر خوشاله یو خدای دې چې دا سړی راپیدای.
بلی السلام علیکم زمله رحمت ولی د هلمند ولایت مسکله ولسوالین ستا سر پاړی کیم. اول د آزادی رادیو ټوله کارکونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام زما یو وخت ورکړی چې دا شپږ کاله کیږي چې د خپل کور څخه نه درک دی هیڅوک درک نه لري. از ما خشی د عبدالستار په نامه دی د عبدالعزیز زوی دی په د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ دی وسالن استوګه کوي د نوزاد ولسوالۍ کې د میشما سپشیمی کې. عبدالستار په نامه دی د سیګردۍ نه پد شنې سترګې دی که هر څوک د په حق معلومات لري موږ ته دې پر دغه شمېره زنګ ووهي. زموږ د پسیو نمبر دی 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زمر د پسیو نمبر دی که په خارج کې وي زمر د پسیو نمبر دی 00 03 02 02 8 15 2 15 15 0. د ټلیفون شمیره بیا وایم 02 02 8 15 2 15 15 0. دا زمر د پسیو نمبر دی. هر څوک د په حق له معلومات لري عبدالستار نومیږي عبدالعزیز زوی دی زمله رحمت ولی د هلمند خبره کوم. از ما حق شوی دی 1,00,000 افغانۍ جایزه ورکول کیږي هر څوک چې موږ ته معلومات راکړي. وسلام آزادي راډیو زنده باد.
السلام علیکم زما ورور دی ورڅ په درش کې د درش روان شوی دی ورڅ په افغانستان کې او د غزې روان شوی دی پلار دی خلوامات دی نکنه مې حکیم دی زیدنه ماسم دی علاقه کې ندارک دی هیڅ چا په ست پات په دې کې هغه څه چې په نړۍ کې د رانه باندې دی سپر سیم یا سپر د شپایس د درې د اسه د ان د دوا د سپر د فلور د یو په هغه څه کې د رانه نمبر مې دا لکه ملما سره چې درې لاسو دې نام شي نه پکې. السلام علیکم.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. دا زړه راځو او دونکو تر کوم څه سلامونه وایم چې د کلاس کې یم کندار ورته نړۍ کې یو دا ما پیغام دا دي ما دا کا دي ما جنل نه دا پلان نه ما غوښتل چې دا ورور نه دې دا بریا لري دا بلدا ما مطلع دي دا دوله کال کې دي چې مستخه نه درکو ته دي هر مسلمان ورو ته فارم معلومات لري په دغه شمیرو چې مسته زنګو چې په اړه اته درې اته وا یو صفر درې بلس مې راځي تر هغه 500 درې دې
سلامونه نیک هیله احترامات او پښترمنه او د سوري برمنه تاسو د ازادۍ راډیو درنو ورډونکو ته هیله کوم چې روغ او جوړ وای. دا پیغام طریقه تر څنګه یوالا وردګور ته د باطل سره د څنګه د ښکلې درې څخه دا پیغام تاسو ته پیغام می دا دی چې د موږ په دې کې یو ریوادوال مړی چې د سلطان عزیز په نامه باندې وو دا درې تلون کرا کیږي چې نه درکه شوې ده. هر یو دوستې کچیر ته د سلطان محمد معلومات وي نو زما سره د دې اړیکه کوي چې دا ټلیفون شمیره ده 0 2 8 6 8 1 8 2 8 8 2 8 8 خدای دې وکړي چې سلطان محمد پیدا شي او دې خپله جایزه ترلاسه کړي. نو د ازادۍ راډیو ته دا هیله ده زما پیام نشر بي تر بیا راتلو پورې ښه چري. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. زه عبد القیوم حج فرید د فراد ولایت د کواد ولسوالۍ د بندنا استاد سره په لین کې موروره. ما یو ورځ په نامه د متی الله تقریبا اتلس کاله عمر دی او د ادوینه کې کیږي چې نه درک شوی دی. هر مسلمان ورور چې زه په بابل باندې معلومات لري یا چې ریز مړ اواز اوري کولای شي چې زما ټلیفون په نمبر ور ما ته زنګ راوي شله کا پاکستاني کالداري جایزه لري. زما د ټلیفون نمبر دی 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 شپاز او شپاز اتا شپاز شپاز هر مسلمان روش چې دغه د وادي معلومات راکې ورو رشلہ کا پاکستانی کنداري جایزه لري.
السلام علیکم رو را زبر کفشار هست خدمه رو را یو در ساز یه در محبت نمیگی در دو کالا ورک تیب خانده هستی پر محلی کلی سکیر و کچا تیفه تنیو پر داشت مرات زنگ را هوایی سگرو سوا و نوی دو دیر نهزر و تلور سوا بلاش میره داسی کرو سوا و یا شپک شپیت اتزر و دری داشت میره دا بس کچا تا پتایی پر زنگ را هوایی سیرینی دبالا دا خطای فرمان.
السلام علیکم زاد لامی جما ما یو د اخش ورکړې د تلوي ښکاله کې د نیک محمد زوی د نعمت میږي په خپل کې باندې باندې کې د غلام اکا د نظام اکا بسم الله اکا ورور دی چې تاسو پاتې په دغه شنره دې ماته څنګه وي که پر وسته وا خوشین زو خوشوش یو تلويش یا زه ورکوې کې. السلام علیکم
قدرمن اوریدونکو دا وستاسو هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې پریښول نقطه یو کې چې تاسو ورکسوي عزیز یا دوست په ډیر ژر وخت کې پیدا شي تاسو بیا هم خپل پیغامونه مشتره ولېږي موږ به حتمن د همدې پروګرام د لارې خبرو کړو تر راتلونکي خبرونه پورې تاسو ته شروختا او په ژوند کې امیدواري غواړم د خدای په امان.
ګرانو دوستانو محترم اوریدونکو تاسو چې خپل ورکسوي عزیزان لټوي کول شي چې په دغو شمیرو موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ. په کابل کې د موږ د تلیفون شمیره ده 0000243461. یو ورې بیا وایم 0000243461. همداراز تاسو کولی شئ چې په دې شمیره موږ ته خپل تلیفوني پیغامونه پرېږدئ 0000 42 02 2 1 1 2 4 1 1 5.
خاکی می مات از شو و اخمور زرم سوره سوره شو پپل از غی می از غیرا اوکے لزڑ میں سوے سگر میرا اوکے ٹکرے میں ڈکے کڑلا گرگرو لمستے سر یم اس پسندرو اس پکڑم خرسے تورے گرگورے بیا براوڑا نورے گرگورے بیا براوڑا